پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم و به ورته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډو ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات پښتون بند پر پروژه بریښ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په ټوکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوذ پر اندیښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشربه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشربه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریښ شوې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیونه ډالر لګښت شوی چې تمه ده چارې د روان میلادي کال تر اخیره بشپړې شي. دا بند د 50 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریښ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارن، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور تپیان دی. پو وشل شیو که یو محصل دی او بل د موټر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. د دې برید مسئولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبي د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوی ټیسټ لوبي وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې له سم کال پوره شو. شاغلی پیټرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوي هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیټرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مهال روسیه، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آستن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ډی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړي دي. د امریکا عدلیه وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یوه شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي، له هغه ځایه لري کیږي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد چې برنامه نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې قربانه ده. روسیه د دغې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو اصلا دوی ضرورت یې افغان وکړه چې اوس بند راغلی دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي.
15 دقیقې بحث مو چې د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدلی شدې. هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخي. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دوکانداران ورڅخه وړې افغانۍ نه اخلي.
دغه روپۍ چې دي دوکانداران یې نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکې هم یې نه اخلي. نو موږ اوس داسې اعلان یو چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو؟
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوای د انتخاباتو لپاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی او لیو شمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپله خلیلزاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استازي پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
زلمی خلیلزاد سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګۍ واکمني ورته د منلو نه. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقهي عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. خغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسيونو سره یې کتلی دي. دوی دوو تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیدي لیدنو خبر ورکړی. خغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپل پریکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او تر خوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. هغې زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی دې غونډه کې د ګډون په موخه ټاکله دی، خو څه هم د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولې د دې پلاوی نور نوم نه راخپور شوی نه دی؟ خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نورې شي
بلې مننه کورودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په موسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. په پام کې د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کې دي دا که په دوها کې دي او که په خوا په مسکو کې شوې دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې چې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته مخامخ سره ووایي او د خپلو دریزونو د رد ځواب هم ترلاسه کی یا د تایید ځواب هم ترلاسه کی. دغه سناست سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی ده. طالبان به هم خپل دریز مخامخ وای، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره وای سره شریک به کی، او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکې په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وې، که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سې بنسټپالو ډلو لاسته ور نه شي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه یې وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه، او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې سیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی، ما د خدای دپاره یار دی، دله نه د رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې شوه، فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي، او دغه زیان دوی د دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده، او د دغه ستونزې په هوارۍ کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي، او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
د موسکو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکې غونډې په اړه، په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږویشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا ویروس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کویت نون نسل عمله ډیر اغیزمن شو، او د ستر او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لعمله له ګڼو ستونزو سره مخ شوې چې له دې امله سکتور اقتصادي زیان ولیده. دغه وزارت په دې وروستیو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامنځته شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په دواړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلی دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګه چونکو لپاره د تالک د ډبرو د معدنونو د استخراج او بلند گاز د انزرو ممیزو او ځینو نورو محصولاتو په برخه کې د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ښاغلی مومن وایي روسیه او افغانستان هڅه کوي چې خپلو سوداګریزو اړیکو ته لا ډیره پراختیا ورکړي. په دغه ناسته کې روسي سوداګرو په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه د خپلې لیوالتیا څرګندولو تر څنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړی شي چې د خوښي وړ محصولات د روسیې څخه وارد کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 7 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.6 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي وال موضوع ټاکل شوی دی. روختي نړي وال سازمان متخصصين نن د کووډ 19 استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. د اورسل هغه چې ډېر هی ودونه د یو شمیر هغو اندېښنو لکبل چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوې دي د واکسین لکارولو ډډه کړې ده. نور به د ملالې بشیر پر پورت کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو استرازینیکا څخه د استفاده نه دروي. خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبې په ورځ هالینډ هم لکه آیرلینډ، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، موډرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبې په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووېډ 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا ویروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي. دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي، صرافان په خپل وار سره ادا کوي، بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي. دا چې د بانکونو مسؤلون څه استدلال کوي. نور بری ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې واورو.
شاپور شینوار د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخې کنډو کې سرتیری دی. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري. د پولیسو دې سرتیری راته یو موټی افغاني سکی وخودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
خبر اور میں ماش وا غس پ ماش یہ رہا تقریبا نیم سلی رہا تھا چینج روپے لا کڑی دی چھ پنج گونی او دو گونی یو گونی ہم پکی دی وانے زمنگ ہویت ہم دے او منگ پ ویاڑو خدا غ روپے چھی دکانداراں نے ناخلی ولو کس فال گر لے ور کے ہم ناخلی نو منگ وزن سے ایران کی بدی روپے مانے مم چو کو
لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلق د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولی شوې دي. سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري
چې څوک باندې په مشوارې دغه کې هغه یو ګونه دوه ګونه وکړل چې موږ څوک راوړي موږ څه د چایو والے موږ پنځه روپو ته نه چې هغه دې موږ ګونه یو ګونه دوه ګونه راکړي هغه چې به کوم دکاندار را ورکړو موږ به ته نه روز د موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې بيخي بند کی.
دکانداران به وای لتیرو دوو کالو یې وړو افغانۍ باندې راکړه ورکړه کوله او کومه ستونزه پکې نه وه. خو دا دوه میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړي دي. عبدالخالق اسدآباد کی دکان لري
غوانو رواج فون ډیر خو موږ د خوشاله هم جوړ دغ شوی دی دا یو ګون او دغه چن څوک نه اخلي باندې هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه لمو دل بسته دغه د څو بوتل هم دایته یو سره صفات
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغاني په خ ډول دود شوی. خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډیر زیانې عادي غریب کارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي. خو یو شمېر هټۍوالې د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دادی لپاره دا څنګه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د غیبجیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکاندارانې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. صفاس که زه ورکم او یا هلته بیرته سیب سراب را واخلي سراب بیرته ماته را وړي کوم مقصد د پاره چې هغه مقصد یې حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والی وای چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړل چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله. خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي. خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
ستاسو له پیغامونو
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر له سیمې ته سره په تماس کې موجود آزادۍ راډیو ټول حکومت کارمندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل کوم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوي دي لنجه شوي دي او دوه مشکل دغه ده وروره چې څه کال ډېره زیاته وچکالي روانه ده د کوچانو د څاروي لپاره هېڅ ګیا په افغانستان کې نشته نو موږ دا هیله له مسؤلینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونو ته کوچانو د څاروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له ترتیب کېدو سره مخامخ دی.
د لپاره ولایت په کاول کولای نه ده چې موږ په منځ کې کې د وښ کولای لا سمور پیر پازا دی او د حکومت دا او خیش کې چې موږ سمره سره وو چې موږ معلومه موږ پښتون ټول برباد ولا. دا سلام
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاڼې کټیم. زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی. زموږ د خورواریانو منطقي سدي مکتبونه نه لري. یو مکتب د غم د کرایه مکتب د کله درس وي کله نه وي. د ټولې علاقې خلک زامن اولادونه بیا تعلیم پاتې شو. موږ د دولت دا غواړو چې دغه جدي ونیسي او مکتبونه راته فعاله کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلي څخه مې خبره غاګل ماما کوم. دغه دی د کلینیک حیاتان راواستوی. دا په لاس باندې ګولۍ او دوای ورکوي. موږ مریضانو موږ ته نه راکوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو اصلا د ضرورت یې افغان وکړ چې اوس د بند راغلي دي. مجبور دا خبره تر ته ورسي.
دغه ورځ به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغیزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل صاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک وویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تری تم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پورې خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د دې برید له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوي نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتوني بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
قدر من اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ساس کوربه يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناسه کې وویل افغان حکومت چمتو لري چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي. خو د ښاغلي مویب په خبره لا تر اوسه په یادو ناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسیونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي؟ دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافی. درنو میلمنو خرا خلاص خغلی وقات کپسر کې راته ووایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و، دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې خپله مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبان ته پکې بلنه ورکول شوې ده او تر اوسه دا اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې در رسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډا مشخصه نه ده او مسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس پسې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسي. ګډونوال یې دا معلوم نه دي چې په کوم حد کې به څوک په کې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه.
قاضي صاحب، د دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه به هدف د مسکو څه و؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل خط کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم ده، سیمه ییز هیواد چین هم ده، سیمه ییز هیواد هندوستان هم ده، هندو ییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هغهاتونه او پلاوې ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي، نو دا مسله په دې کې ده. دا مسکل هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ او یو مزاحمت او مشروطیت یې پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسېږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب، تاسو هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او فصل احترام و سلامونو دی وړاندې کولو له قاضي صاحب محترم ته، تاکي ټولو او اوریدونکو ته. څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدا موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نشي، نو دی دغه پخوانی آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې دې نږدې او قوي علایق د افغانستان سره لري او پاکستان چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دې اور بیا ماسکو پورې او چیچنیا پورې او دغو پورې هم ور رسیږي، نو دوی علاقمند دي چې د هغوی په نظر هم پوه شي، او کابل کې خو سفیر دی همیشه اطلاعات هغه ورته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معنا داره نه وه، مګر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه ستاسې په نظر مهمه ده؟ د ترکیې غونډه به د دوحا کې د سولې روان بهیر آیا اغېزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هېڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسې واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خو هم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې کدوی هوکړه ونه کې وو اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکو ځان ته هم معلومات ولري، په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوي دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیې وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی صلح موږ غواړو چټکه کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوحه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته. او دا یو امداد او مدد د صلح د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
خغل وقت تاسو هم پام دی نظر ای، آیا فکر نه کوي چې دسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه را بولي او د ترکیې کې غونډه جوړیږي؟
د دوحه خبره خو دسې نه کوي چې مطلوب هغه ورنه کول، او بل خاجنې د ترکیې خارجه وزیر د روسیې خارجه وزیر دی هم دغه ته سفر وکړ، قطر ته اوازه د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، ویله تقدیر وکړ، تشکر وکړ، او دا نو سلا د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالي دی ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاب چې ما عرض کړل چې ورګند اساسي قانون ارزونه ده او انتقالي حکومت دی، هلته به تصمیم نه ورکېږي، نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نه ورکېږي، او د افغانستان دولت به ځیږ سطحه باندې اتل تلېږي. او د مسکو غونډه مسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه مقابل کې موضوع ګیري نه ده،
بلکې دا مسله د امریکا سره شوې ده، شوې ده هغې ته هم بلنه ورکړې وه. نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې حکم حق کې څوک په کې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه البته هم تېر شي، دا مې نه راده. خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکې لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیش ته وویل هغه د امریکا شورا غلی دی، نو راغلي چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه تحلیل کې حضور لري، او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت صاحب، د ترکیې په غونډه کې ګاونډي هیوادونه او ملګري ملتونه هم را شریک شوي دي، دا څومره اغیز لري چې د په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د ګاونډیو هیوادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
خو دو بایدن چې من سره راغی هغه مفتنۍ پالیسي هغه شکل باندې پای ته ورسېدل، او په دې کې جدیت او قاطعیت من سره راغی چې افغانستان مسله د امریکا مسوخه کړې ده، ټوله دنیا متاثره کړې ده، دا په یو مسالمتانیزه شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده، او بیا دا نظام مقدمه وي دی او بل نظام لپاره شاغله نه بیا کنفرانسونه کېږي، بیا به خبرې کېږي، بیا به په دې باندې ارزونه کېږي. د بناءً د مهمه د ترکیې غونډه ده، او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده، او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر دا په دوحه کې کنفرانس درلودلې، هغوی هماهنګي درلودله، او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی او د مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده، مشورتي خبره ده، او مسکو خپل حیثیت رعایت کولو او د خپل حیثیت تثبیت کولو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی، لکه څنګه چې جناب ودیش ته وویلو، مګر انداز کېږي نه نو سیمه ییز هیوادونه هند خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه، افغانستان سعودي دی او د نور هیوادونه دي.
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی، چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي،
خو دغه نور هڅو چې نتیجه ورنه کړله، د خوا وشولې او هر څومره پیشنهادونه وشو چې ورکم دي وشي ورکم ونه شو ور باندې سره پرېږده، او ځان له افغاني مذاکرات دې داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي. خو له افغاني مذاکرات او متکي په دوه شنو باندې، یو ورځن ورکم او بل د بندیانو آزادول. بندیانو آزادولو کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اوچت کړ چې پنځه زره او څلور سوه بندیانې آزاد شول، خو هغې نتیجه ورنه کړله. هغه وخت چې ذبیح الله مجاهد زما یاد دی لاله بله دی چې کله دغه پنځه زره پنځه زره بندیان آزاد شي، په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. بندیان آزاد شو، بین افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده، او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی، دا د امریکا او ملت متحد. ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه پکې برخه لري او نهایي مرجع ده. ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي، او دوی دا هنر لري، دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي، لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړي دي، دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کړي، دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي، د هغوی امنیت څنګه کېږي، د هغوی معیشت څنګه کېږي، د هغوی مسؤلیت څنګه کېږي، دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شوي، دغه نورې خبرې مو سره تړلې دي. امنیت، معیشت، اقامت، قناعت، رضایت. نو دلته ډېره خبره دا ده چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري، او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې چوکار ترسره شي او هغه منتج کېږي، دېته چې افغاني ټولنه تلپاتې وربند ولري، او داسې اساسي قانون ولري چې طالبانو د قناعت وړ وي، او داسې نظام ولري چې طالبانو ته حضور ولري.
مننه صفه سه ساس په نظر باندې د ترکیه غونډه ډیره چاپ غټوي د طالبانو په ګټه ک د افغان حکومت په ګټه او دغه شان خغلی وقاد ویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي ساس په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا د سشته چې باید تعدیل شي
مهربانی خبر خدا دا چې اصلا امریکای چې د ترکیه یو پیشنهاد کړی هغوی هم منلی چې دلته دا مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي علت یې دا دی چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري جګړې کړې دي اوس هم وسایل لري که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي غواړي نه منطقي هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغورڅېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیه ده دا خوښي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوی ولري او وغورڅېږي او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی فکر کوي چې آینده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دا یې په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي دوی په ضد هم نه اوسي او کولی وشي چې ځان وساتي هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کیږي د اهمیت په همدغه کې دی او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کټ روسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه راوباسي او جوړی به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایی به
بله مننه خغلی وقت د وست دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي یوازې دولتي چارواکی باید وي او کنه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان به ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري ستاسو نظر پکې څه دی
ولی مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونه مدني ټولنو ته هم بلنه ورکوي دغه تاریخ شي ته نسالي هغه ځان چې نه او په مهمه داګه دولت دې خپل ځان سره چې څه خبره د بلې سره نه مانده ځان ته خو نه مانده ځان د ځان سره واخلي مهم خبر دی چې صلاحیت څه سره ده د ځنګ بندول صلاحیت خو د طالب سره ده د قانون د تنظیم صلاحیت دی د پریکړو د تنظیم صلاحیت خو د دولت سره ده نو با صلاحیت مرجی چې د دوه خواوې په دې کې برخه واخلي دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د تر دې غونډې ته ویشي او مطرحې چې دوی ویشي هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي هغه دواړه خوا جګړې چې بحثونه کېږي هغوی کې د مشارطې کرداره دا کړي او دا خلک
د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکول شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یوه پوښتنه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې د سولې سیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یو پایښتي سوله په دغه هیواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي.
مهرباني، خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جگڑوں اور انسان وجنوں کے لیے فل داوس ہم دیر بدحال جگڑوں میں افغانستان پخل کو روان جزوان دے پہ پخل کو ترکھے اور پچیس کا باندھے لگ گیا دن سنا پچیس دن کے دوئی ہمارے اسکول یا اوپر کا دریات وہ جوہا کے میاس ہو رہی تھے کالم پکې تیر شو په بلد دي اوس غواړي چې هغه لب لباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږیږي دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي وو څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دي حکومت خوا ویلی دی که من گورو که طالبانو چه دروس همون که را غجدل دی عقود جمله نه خپل حیات را هول لگه نو امون با هم دی مصالحه دی شورا چه حیات را لگل دی مغون خلق تاکو چه دلتا با ورزی او کیلی خبر بکی که او بسارا بلد دی او کم نوی از خاصو بیا با همه ها خپل بانده فیصله که او مگر پا طولا که زه خپل شخصا خوشبینو تکارم که دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزې د افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکی او خپل وطن او خلک دې وطن نور دې وجل ورانول او له وجګوري او یو سالم مسؤون او با امر افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو زموږ نننه با سم دومره لته سدوارو څخه مننه کوم.